د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې مو زحمت شي برکور بیم تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنی په ټوله افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د نوبل د سولې جایزه ملالی یوسفزی خپل کړه له ملالی یوسفزی سره شهیدلی چې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې څه هڅې کړې دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه فریبا ظاهر اوروي
لمړی ته مهمه خبرونه سرچ کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د کمیسیون پریکړه ارزوي په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې درې ملکی کسان ژوبل سو او پاکستانی ملالی یوسفزی او هندي کیلاش ستیارتي د 2014 کال لپاره د سولې جایزه وګټله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د کمیسیون پریکړه ارزوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتک ازادي راډیو ته ویل چې شاید د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون پریکړه سیستم ته داخل او وروستي نتایج اعلان کړي
در صورت که اعتراض روی فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی توسط
د وی په صورت کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا پر دغه پریکړه اعتراض موجود وي نو په تلر وشتو ساتونو کې به دغه پریکړه بیرته د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته مسترد شي چې همدا اوس کار پرې دوام لري خو که اعتراض نه وي موجود نو زموږ تخنیکی ټیم به دغه پریکړه په سیستم کې تطبیق کړي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له خوا د شکایتونو په اړه خپل وروستۍ پریکړه پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږله د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات په یو ورځ تروان کال د حمل پر 14 منټا تر سره شول د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج د سور په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خوا اعلان شو په دغو نتایجو کې شودل سوي چې 455 تنه په دغو انتخاباتو کې بریالي شو چې 90 تنه یې شتې دي په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څارنې ادارې سیګار د امریکا د دفاع وزارت څخه غوښتي چې د هغو بارونکو الوتکو د پرسا کولو او پلورلو لپاره ځواب ووایي چې د افغانستان د هوایي پوز لپاره اختل شوی وي د غیر دروایي له ایتالیا څخه د 4.8 میلیونه ډالر په ارزښت شل الوتکې د افغان هوایي پوز لپاره اختل شوی وي او اوس شپارس جی 222 ډالر الوتکې پرزا شوی او په 2.8 میلیونه ډالر پلورل شوی دي سیګار په خپل ویلي کې د هغو څلور الوتکو د پرخلیک پاره هم معلومات خوشتي چې د جرمني په رامشتاین هوایي ډګر کې ولاړ دي سیګروي هغه لوته کې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړ وي د ټوټو هر پاوي په 15 سنټه فلورل سويدي افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې په افغانستان کې له امنیت پرته اقتصادي پرمختګ نشونې دی شغل احمدزی دا خبره په کابل کې د امریکا د سفارت له شر سفیر او د ناتو د ځواکونو له لوی قمندان سره د لیدو پر مهال وکړي په لمه کې راغلي چې ولسمشر احمدزی پرون له میکنلی او جنرال جان اف کیمپل سره د کابل واشنگتن ترمنځ په بیلابیل برخو کې د همکارۍ او د پراختیا د امنیتي وضعیت او هم د افغان نړیوالو ځواکونو ترمنځ د لاشي همغږي په اړه خبرې وکړي په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې درې ملکی کسان ژوبل سوي دي د کندهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په ولاند پیغام کې لیکلي چې د پېښر پرون مازدیګر د نیش ولس پنیش ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې وسوه په دغه پیغام کې د دریو ملکیانو د ټپي کېدو په اړه خبرې سوي دي خو نور جزئیات نه دي ورکړل سوي او د سړک جوړونې د یو شرکت هغه دوه پاکستاني انجینران چې یو میاشت وړاندې د شبرغان شار په اړوندو سیمو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تشتول سوي پرون خوش سول د جوزجان امنیت قمندان فقیر محمد وایي د دغه کسانو په خلاصون کې د سیمې مشرانو او مخورو رول درلود وسم څون اړول خبرونه پاکستانی ملالی یوسفزی او هندي کیلاش ستیارتي د 2014 کال لپاره د سولې د نوبل جایزه وګټله ملالی یوسفزی په 2012 میلادي کال کې د نجونو د زده کړې حق څخه د دفاع لپاره د طالبانو لخوا پر سر وشتل سو او هندي ستیارتي د ماشومانو د حقونو یو فعال ده د نوبل د 1.1 میلیون ډالر په ارزښت دغه جایزه د اکتوبر پر 10 اعلان سو او د دسمبر پر 10 به په اوسلو کې نوموړته ورکړل سي د ترکیه په خطیز کې دوه پولیس افسران وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی د سی ان ان ترکی څنګه راپور ورکړی چې پر دغو دریو پولیسو پرون هغه وخت حمله وسوه چې دوی په بنګول ولایت کې په غزمه بوخت وو دغه پولیسو د هغو دکانونو په لټنه کوله چې روانونی د ترکیه په کورد میشتو سیمو کې د مظاهرو لپاره زیانمن شوی دی چې د حمله مسولیت نه دی منلی بلخدا امریکا پاوز د سوریه په محاصره سوي ښار کوبانی کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر اهدافو نه هوایي بریدونه کړي. د امریکا د مرکزی قمانډي په اعلامیه کې ویل سوي چې شپږ حمله د کوبانی په جنوب کې سوي چې پکښې د اسلامي دولت ډلې یو وقته په نښه سوي او د دوو نورو کوچنیو حملو په نتیجه کې دوه ودانۍ نړول سوي چې د اسلامي دولت وسلوالو کارولې. په دې بریدونو کې یو ټانک او د داعش یوه ثقیله وسله هم ویجاړه سوي ده. اعلامیه زیاتوي د کوبانی په شمال کې په دریو هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې دوه قطعې وشتل سوي او دوی هغه ودانۍ په نښه سوي چې د دې ډلې وسلوالو ورڅخه ګټه اخیستله. د امریکا له تازه پوځي اقدام سره سره د سوریه لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو پرون پرمختګونه کړي او د راپورونو له مخې د کوبانی درېیمه برخه ساحه یې نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویکتوریا نولاند وایي پر روسیا باید تر هغو بندیزونه کم نه سي چې له اوکراین څخه ټول بهرني ځواکونه او تجهیزات ایستل سوي نه وي. کیف پر خپلو سرحداتو حاکمیت نه وي موندلی او ټول اسیران نه وي خوشي سوي. نولاند وایي نن په اوکراین کې د سولې یوه موافقه پر کاغذ موجوده ده او له نیکه مرغه د اوکراین په زیاتو برخو کې سوله ټینګه سوې ده، خو د هغې په وینا د سولې له دغه موافقې په اکثرو کلیدي سکتورونو کې سرغړه ونه کېږي. میرمن نولاند دا خبرې په برلین کې یوه کنفرانس ته وکړې. په یوې لویې کلنیزې لمانځنې کې د شمالي کوریا د ولسمشر کیم یونګ اون ظاهري غیابت د هغه د روغتیا او د اوسېدو د ځای په اړه شکونه ډېر کړي دي. کیم له یوې میاشتې راهیسې په عام محضر کې نه دی لیدل سوی. دولتي رسنیو د اکتوبر پر 14 د واکمن کارګر ګوند د بنسټ ایښودلو نهه شپېتمه کلیزه ولمانځله، خو داسې نه ښکارېدل چې ولسمشر کیم دې ګډون پکښې کړی وي. یو دېرش کلن کیم وروستی ځل د سپتمبر پر 3 نېټه په یوه کنسرت کې ګډون کړی و، خو تر هغه راوروسته په دولتي رسنیو کې د خپلو معمولو دندو د ترسره کولو په حال کې نه دی لیدل سوی. تر هغه وړاندې په خبرو سوي انځورونو کې کیم ښکاري چې ګوډ پر لار ځي او تر معمولي حالت یې ډېر وزن بایللی دی. په یو رسمي ډاکومنټري یا فلم کې چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې خپور سوی شی چې نوموړی له یوې ناقرارۍ سره لاس او ګرېوان دی. او راپورونه وایي هغه کس چې د چک جمهوریت په یوه روغتون کې تر ازموینې لاندې نیول سوی و د ایبولا په وژون کې ناروغۍ اخته نه دی. یو شپږ پنځوس کلن کس وروسته له هغه د پراګ په یوه روغتون کې بستر سو چې له لایبیریا څخه راغلی او د ایبولا ناروغۍ نښې پکښې ښکارېدي. په یوه جرمني لابراتوار کې ترسره سوي ازموینې وښودلی چې هغه په ایبولا نه دی اخته سوی. دا خبره د مالدا فرونټا دینس ورځپاڼې نن په خپل ویبسایټ کې نشر کړ. په دغه ویبسایټ کې د یوه طبي متخصص له قوله ویل سوي چې اوس د هغه د ملاریا ازموینه اخیستل کېږي. ایبولا ناروغۍ له مارچ میاشتې راهیسې په لویدیځ افریقا کې نږدې 4000 کسان وژلي دي. دلاغه چې په امریکا کې یو کس د دې ناروغۍ له کبله مړ سو او په هسپانیا کې د هغه نښې ښکاره سوې، پرون د ایبولا وایروس د خپرېدو ویره نوره هم ډېره سوه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د نوبل د سولې د جایزې لګټون کې ملال یوسفزی سره شخیدلی یو
وزیرستان مسله دا ناغه هغه کې نړیډه شي ماشومان د سکولونو بهر دی غوځي د تعلیم ایس سہولت نيسته. ما ته معلومه ده چې په افغانستان کې هم ډېر شي ماشومان چې د تعلیم نه محروم دي.
بیا به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ورسېدل شکایتونه سیړي.
اعتراض نه لرو ډېر څه په مګه نه هي پایلې دي محترم کاندیدانو د
په روانه خبرونه کې تر دوه نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې په ګڼو پیغامونو کې له نوي افغان حکومت خلکو غوښتنې کړې دي. یو اوریدونکو وایي
نوې حکومت دی د من پاکانو رئیسې کې مرستندوی ملکو سره په تماس کې شي چې د من پاکې پروسه پیاوړې کړي.
ملالی یوسفزی د نوبل د سولې جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو او تعلیم ملاتړې ملالی یوسفزی او د هند کیلاش ساتیارتی نن د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ناروې د سولې کمیټې اعلان وکړ چې دا جایزه د دواړو ته د ماشومانو او ځوانانو د ځپلو په وړاندې د مبارزې او د ماشومانو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر دوی ته ورکړې ده. ملالیا یوسفزی نږدې دوه کاله مخکې په سوات کې ټپي شوه. د له ښوونځي څخه کور ته روانه وه چې وسلوالو سخت دریځو ډزې پرې وکړې. بیا وروسته د درملنې لپاره بریتانیا ته واستول شوه. ساتیارتي د عدم تشدد د سرلارې مهاتما ګاندي لاروی ده. دې د پیسو د ګټلو لپاره د ماشومانو د استثمارولو پر ضد په مختلفو ډولونو سوله ییز اعتراضونه او مظاهرې تنظیم کړي دي. ملالا یوسفزی په 1990 میلادي کال کې زیږیدلې ده. دی د زیا ملالا په نوم یو کتاب په انګلیسي ژبه ولیکه او خپور یې کړ. په دې کتاب کې ملالی لیکلی دی چې دا یوازې د دې د ژوند کیسه نه ده، دا د 1.8 میلیون هغه کوچنیانو د ژوند نقل دی چې له تعلیمه بې برخه شوي دي. ملالی یوسفزی د ماشومانو د زده کړو لپاره یو صندوق پرانیستی دی چې خلک مرسته ورسره کوي. له دې صندوق سره د نړۍ د سینما نامتو ستوري انجلینا جولی $2,000 مرسته کړې ده. انجلینا جولی چې کله دا مرسته کوله ویې ویل، دا زما د ژوند تر غونډو ښه شیبه ده چې په لسګونو نجونې به پر دې پیسو زده کړې وکړي. له ملالی یوسفزی سره په وروستیو کې زما همکاره ملالی بشیر شخېدلې ده. دا مرکه سره اور
د ملالا فاونډیشن لاري مکم کوم کارونه کړي او پراتلونکو کې موڅه اراده ده.
د ډیر زیات خوشاله يم چې ملالا فاوند چې دغه ډیر زیات کارونه کوي. یو کال هم نه لنه پوره شه، بیا هم ډیر زیات کارونه کړي دي. په سواتي مون پروژه شروع کو، دغه ماشومان د پاره کم چې په ډومېسټک چایلډ لیبر کې انوالو یعنی نور کورن ته بدلته وي کارونه کول. هر سهار نو دغه ماشومان د پاره سکالرشپ جوړ کړي چې هغه ماشومان چې دغه سکولون ته روان شي. مون جوړدن ته لاړوال ته کم بیکور شي دي، کم خلک په شام کې مون دغه د پاره پروژه کې شروع کړي چې دغه ماشومان چې کم دغه به تعلیم پاتې نشي. مونږ په کینیا کې هم کار کوو چې هلته هم شومان چې کوم د غربت د لاسه تعلیم نشي حاصله ولې.
تاسو د خپل خلکو لکه په پاکستان کې د پښتنو ماشومان او په افغانستان کې د زده کوونکو سره څمرسته کړي ده. تاسو ته معلومه ده هلته ډیر سکولونه یا مکتبونه تړلي دي؟
سواد کې هم ډیر زیات سکولونه لوځول شوی او په پاکستان کې اوس هم ډیر ماشومان ته د تعلیم حاصله ولې کې ډیر زیات تکلیف ته اوس خو چې کوم د وزیرستان مسله ده، نو هغه کې ان ډیر شي ماشومان چې دغه به کور شو وو لا کو نه زیات خلک چې دغه به کور شوی دي او ماشومان چې دغه سکولونه به دغه ته تعلیم هیڅ سہولت نشته. ما ته معلومه ده چې په افغانستان کې هم ډېر شي ماشومان چې د تعلیم نه محروم دي. وایي چې ډېری دي دهشتګردي دغه یو وجه ده، غربت دغه یو وجه ده. نو ماشومان چې دغه ډېر زیات قربانیاني ورکوي او د تعلیم قرباني هم ورکوي. ضروری ده چې موږ د پښتون قوم لپاره ښه کار وکړو. موږ غواړو چې پښتون قوم چې دغه د خپل پښتو ودرېږي، هغه د کامیاب شي، هغه د نړۍ ته وښيي چې پښتون قوم چې دی یو دهشتګر قوم نه دی، بلکې پښتون قوم چې دی په دې کې ډېر غټ غټ خلک تیر شي. پښتون قوم امن غواړي. پښتون خان چې باچا خان دی، غنی خان دی او ملالۍ د میوند ملالۍ ده. نو انا یعنی موږ هم ته په کار کې مخالته وایي چې موږ پر امن خلک یو، موږ امن غواړو.
اوس په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د طالبانو خلاف عملیات شروع کړي دي. څه غنې چې د داسې عملیاتو سره په افغانستان او پاکستان کې د ترهګری ستونزه حل شي؟
د وزیرستان خلک چې هغه مخکې نه ډیر په سخت حالات کې اوسه بدی حالات باندې پوهیږم چې په هغه باندې وسه تیر شي، اوس په ستيري زما چې زړه تر زړه چې د اپریشن دی وکړي شي، دا لري کامیاب کړي شي. دا وزیرستان خلک چې کوم دی هغه ډیر زړه تر زړه خپل کورن ته لاړ شي، هغه بیا خپل غزور ژوند د امن ژوند شروع کړي او هغه ماشومان چې سکولن ته واپس روان شي.
د مکتب سره سره تاسو د تعلیم لپاره مبارزه کوي، بیلابیلو ځایونو ته سفرونه هم کوي، نو دا هر څه څنګه کولای شي؟ سبق خو به مونږ متاثر کیږي او استادان خو به درڅخه خفه کیږي نه؟
زه خو کوشش کوم چې خپل سکول چې هغه هغه ته هر ورځ لاړ شم، خپل هوم ورک او خپل سټڈی چې کوم دغه په ټیم باندې کوم. خو دغه نه علاوه زما لپاره د نورو ماشومان تعلیم هم ډېر ضروري دی چې نور ماشومان چې سکولن ته لاړ شي. نو کله ناکله د خپل یو ورځ سکول قرباني ورکم، په دې وجه باندې زم چې کېدی شي زما د یو ورځ سکول د قربانۍ د لاسه کېدی شي تل ماشومان سکول لاړ شي.
د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی څرګندونې مو اورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیر ژر به د ولایتي شوراګانو نهایي نتایج اعلان کړي. دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه جلسه روانه ده او که چیرته په دې اړه کوم اعتراض نه وي، نو د ولایتي شوراګانو وروستۍ نتیجې به ډیر ژر اعلان شي او ځنډ به پکې رامنځته نشي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تیره ورځ د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو څیړنه بشپړه کړه او د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستول. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريالې ناجي صاپي پر راپور کې.
وروسته له هغې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو په اړه د خپلو څیړنو نتایج د پنجشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږل، اوس مهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو په اړه به نهایي پریکړه ډېر ژر اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې ورځې لسو بجو وروسته د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه ورته رسیدلې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبري پرې مجلس لري. نوموړي وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دا وڅېړي او که چیرې په دې اړه کوم اعتراض موجود نه وي نو د ولایتي شوراګانو د نهایي نتایجو د اعلان په برخه کې به ځنډ ونه کړي. د ولایتي شوراګانو انتخابات د جمهوری ریاست د لومړي دور انتخاباتو سره یو ځای د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج د سور د میاشتې په 13 نیټه اعلان کړل، خو دویم دور ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو تګ او د دې انتخاباتو اوږدې پروسې له امله تر دې مهاله د ولایتي شوراګانو نتایج اعلان نه شول. د ولایتي شوراګانو د لومړنیو نتایجو پر بنسټ 455 کاندیدان کامیاب وو چې 9 مېرمنې وې. د ولایتي شوراګانو کاندیدان هم تل په انتخاباتو کې د درغلیو او د نتایجو د ځنډ له امله شکایتونه کړي. د انتخاباتو څارونکي درې بیا د دې شکایتونو د خلاصون لپاره دوه وړاندیزونه مطرح کوي. دوی وایي یا باید د انتخاباتي کمیسیونونو ظرفیتونه لوړ شي چې په یو وخت دوه انتخابات ښه مدیریت کړی شي، او یا باید کله هم دوه انتخابات یو ځای ترسره نه شي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار لغو د ماشام تر وبجو پوری بیا ساجی رډو په منځني صف د 12 پښنبی پټول افغانستان کې اوریدل شي. د ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ سب شوی را پیغامونه مو راغونډ کړی دي. البته په دې خبرونه کې تر 2 مبجو مخته ستاسو را رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. خصوص د لوی څارنوالي قصه. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې د تشدیدلو تورنو د نیولو لپاره د جنایي پولیسو له نړیوالې ادارې مرسته غوښتې ده. د دې ادارې ویاند عبدالبصیر عزیزی ازادي راډیو ته وویل د جنایي پولیسو د نړیوالې ادارې په مرسته هڅې روانې دي چې په ځینو بهرنیو هیوادو کې د دې قضیې پټ شوي تورن بیرته افغانستان ته راوستل شي. کارپوهان بیا وایي دې ته په پام سره چې افغانستان له هیڅ هیواد سره د تورنو د تبادلې تړون نه لري، د دې قضیې د تورنو راوستل د بهرنیو هیوادونو په شنیت پورې تړلې ده. صفی الله ستانکزی له کابل راپور لري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې د 1900 تورنو له ډلې ډیر کم تعداد په بهرنیو هیوادونو کې میشتي چې د نیولو لپاره د دې ادارې او نورو ارګانونو هڅې روانې دي. د دې ادارې ویاند عبدالبصیر عزیزی د پنځمې پورس ازادي راډیو ته وویل د دې قضیې د تورنو د نیولو لپاره له انټرپول یا د جنایي پولیسو له نړیوال سازمان مرسته غوښتل شوې او ځینې پرمختګونه هم شوي دي.
یو ډېر کم اشخاص په خارج کې او د هغو ادرسونه هم ډېر دقیق نه و. البته په گذشته کې موږ اوس په تماس کې یو د انټرپول پولیس سره او د نورو مراجع سره، یعنی وزارت خارجه هغه هیوادو کې چې ژوند کوي دوی موږ سره همکاري لري، دوی دلته سفارتونه لري. دوی ته وایي چې افغانستان حکومت سره همکاري وکړي. هغه محکومین چې په کابل بانک دوسیه کې د محکمې لخوا محکوم شوي دي هغه دوباره افغانستان ته انتقال.
د عزیزي په خبره هیله مندي شته چې د جنایي پولیسو د نړیوال سازمان او نورو ادارو په همکاري د کابل بانک د قضیې ځینې تورن کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي او دلته خپل سزا وویني. عزیزي زیاتوي د دې ترڅنګ چې د دې کسانو د نیولو لپاره هڅې په جدي توګه روانې دي، افغان حکومت د کابل بانک د لوټل شوی پیسو د بیا تر لاسه کولو لټون هم کړی دی. لبلی خو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د کابل بانک د قضیه د تورنو کسانو د نیولو په برخه کې به هر راز هڅه ونسپموي او تر وروستي بریده کوښښ کوي چې یاد کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي. خو کارپوهان بیا وایي افغانستان له هیڅ یو هیواد سره د تورنو د تبادلې تړون نه لري. حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل دا د هیوادونو په خنیت پورې تړلې ده چې کوو غواړي د کابل بانک د قضیه تورن افغانستان ته وسپاري.
انټرپول د یا د نړیوال جنایي پولیس سازمان د استرداد د متحمل د استرداد دنده نه لري. که چېرې خپل هغه دولت وغواړي چې همکاري وکړي ښه وترخه او کله د متحمینو د استرداد قرارداد باید د دولتونو ترمنځ صورت نیولی وي، به جای چې د کابل بانک د قضې افراد تر اوسه متحمین دي. موږ متاسفانه له یو هېواد سره هم داسې یو تړون یا قرارداد نه لرو د متحمینو د استرداد.
ستانکزای زیاتوي افغانستان یوازې له ځینو محدودو هېوادونو سره د محکومینو د تبادلې قرارداد لري. لوی څارنوالۍ وروسته له هغې د کابل بانک د قضیې د 19 تورنو کسانو د نیولو امر ورکړ چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ادارې ته یو میاشت وخت وټاکه څو دا کسان بیرته ونیسي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د دې قضیې یوازې دوه تورن نیول شوي او د پاتې 19 نورو تورنو د نیولو هڅې هم په جدي توګه روانې دي. کابل بانک چې یو وخت تر ټولو مخکښ بانک شمیرل کېده، وروسته له هغې له ماتې سره مخ شو چې نږدې 1 میلیارد ډالر شتمني یې د بیلابیلو کسانو لخوا لوټ شوه.
د خوست ولایت یو شمیر دیني عالمانو په یو خبري ناسته کې د پغمان د پیشي د ډلیز جنسي تیری او یو بل تن چې په وسلوالو غلاو او قتلونو کې لاس درلود د اعدام په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د نړیوالې ادارې عکس العمل وخانده او هغې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وګڼله. د افغانستان د نافذه قوانینو سپکاوی هم ادعا وباله. تفصیل له خوسته د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست د علماو شورا او د یاد ولایت یو شمیر دینی عالمانو د وی خبري ناست لاري د پغمان د پیښې د ډلیز جنسي تیری د عاملینو د اعدام په اړه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د نړیوالې ادارې خبرګون وغانده. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مشر مولوي امین الله امین آزادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان د دروګونو محاکمو دا حکم د ټولنې د روان او اړتیاو سره برابر و. د دې اعدام د حکم په اړه د ځینو نړیوالو سازمانونو خبرګون وغانده او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه وبلله.
لکه چې زموږ د اسلامي حکومت د اسلامي دولت چې حکم کړی دی د 15 کسانو په مورد باندې او یو پکې غالو دغه مبارک کې چې دوی کوم حکم کړی دی دا د وخت او د زمان او د معاشري سره ډیر صحیح په وخت وو. دا حکم زکه په ځای وو چې دغه خلکو کنټرول وشي، خلک لګ دروغ بلاند راشي.
د خوځ د علماو شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې د مجرمینو بخل او هغو ته د قوانینو په رڼا کې سزا نه ورکول خلکو او هیواد سره ظلم دی.
دا ډیره ښه فیصله وشوله، دا د دولت فیصله مونږ تاییدوو. د خوست شورا علما دې فیصلې نه باید مونږ نیوکې ځکه ونه کړو چې دا د افغانستان په اساسي قانون کې د افغانستان په داخلي چارو کې لسویه نه ده. باید بخښنه دی ته ونه کې ویلې چې مجرم ته بخښنې کول دا د ملت سره او د خلکو سره ظلم کول.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد داوود وقفی وایي که د افغانستان حکومت غواړي په ټولنه کې اصلاح او امن راشي، نو په همدې توګه د په مجرمینو شرعي حکمونه پلي شي.
کچېرې کې موجوده دولت غوړي چې دا ټولنه د غلونه، دا ټولنه د فاسدګرونه، دا ټولنه د کوته تاریکونو نه په امن کې وي، نو دوی د په غله بوندې، په کوته تاریک بوندې، په قاتل بوندې، په ځاني بوندې شرعي حکم تطبیق کړي. همدا د شرعي حکم تطبیق به موږ ټولنه ته امن ورولي.
یاد دی وي د روان زیږدیز کال د اګست په 23مه د پولیسو په کالو کې د وسلوالو کسانو یوې ډلې د پغمان ولسوالۍ په سیمه کې دوه موټر ودرول، لسپرلیو څخه یې زر او پیسې ولوټلې او په سورلیو کې پر څلور خزو جنسی تیرای وکړ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی حتی د وروستۍ محکمې د حکم مخ کې د دې خلکو د مرګ د سزا غوښتنه کړې وه او د خپل کاري دورې له ختمېدو یو هفته مخ کې د دې خلکو د اعدام حکم لاسلیک کړی و.
د خوست دیني عالمانو پرون ناوخته په خپل غونډه کې په خوست کې د کابل د اعدام هغه پیشه تایید کړ چې په ترس کې روانه اونۍ شپږ کسان په پلیچرخي کې په دار وځړول شول. بل لور ته د کونړ اوسیدونکو د پغمان د پیشې مجرمینو ته د اعدام سزا په ورکولو خوشتي. دوی وایي د دغو اعدامونو سره به په افغانستان کې د جرمونو کچه راټیټه شي او دوی له حکومت غواړي چې نورو مجرمانو ته هم پوره سزا ورکړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ اوسیدونکو وای د پغمان د پیخیل مجرمینو چې د دریګونو محکمو لخوا 15 تنو ته د اعدام سزا اورول شوی واو د پوخانی ولسمشر حامد کرزی لوري یادو کسان ته د اعدام حکم منزور شوی وو او د سرخی زندان په یو برخه کې 15 واړه اعدام شول. دوی ملاتړ کوي.
زمانم اسماعیل د کونړ یو تر اوسیدونکو اسلام کې اعدام شتره او د دروارم په کېشته دا ډیر یو ښه کار دی چې دا سزاګان خلکو ته اورول شي. پاینده کې مثلا نور د سي ناوړه مول ناول کارون ترسنه کی
می ملنګ سلیم ده د کونړ ولایت مرکز اسداباد وسیدون کی مفیخی چی د پغمان په اولسوالی کی ترسره شوی او هغه ادام چی اوس وخت ترسره شو د
کونړیان له نوي حکومت غوښتنه کوي چې په قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو پیل کړي پروګرام ته دې دوام ورکړي څو حق حقدار ته وسپارل شي او مجرمینو ته پوره سزا ورکړی شي.
دغسې خلکو ته د مرګ سزا واوري دا یقیني خبره ده چې په دې کې ټول انسانیت ته عمل هم دی او ژوند هم پکې دی.
خلک وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې د جرمونو کچه ځکه زیاته شوې چې مجرمین لومړی نیول شوي نه دي او که نیول شوي هم دي نو په بس کې د څو ساعتو او یا هم څو ورځو تیرول وروسته د واسطو او یا هم د پیسو په بدل کې خوشی شوي او دې کار سره مجرمین نور هم زړور شوي او له پخوای زیات نور جرمونو ته ملا وتړلي او امنیت ګډوډ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانوم نسیم ده د بغلان اوسیدونکو یم د 15 شپږ کسې خلګي اعدام کړو ما بس کې پلی چرخی کې نو دا دولت کدا کارې هلنی کړای وای دی رسانو په مخ کې او ډیر خراته او دا ایدام سو په دوی باندې ټول خلک خوشاله دي ترڅو نور خلک د دوی نه پن واخلي او نور مجرمین دا کار دوباره تکرار نشي خلکو باندې او دا ډیر ښه کار وسه. زه د دولت نه دا تقاضا کوم ترڅو داسې کسان په دغه جرم جرایم باندې گیر کی اعدام کی د رسانو په مخ کې ترڅو د سه مجرمین نور دوباره دغه کار باندې نور لاس و نه خلی د کار نه
ډیر ښه سوی دي اعدام سوی دي نور خلک د کار نه باید عبرت واخلي ډیر ښه کار سوی ده پوسه او د دې ګال لمه خدا کسان سه اعدام کړه دا نور خلکو ته عبرت سي ساينده درسه دسه رویدات نور خلق ته مخ مخ نس خلق دغه دغه هغه ټول خلق کله کی زه د داخل کې اعدام کړه.
په بغلان ولایت کې مداسجر رډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې په کابل کې د چهارشنبې په ورځ د شپږ کسانو د پدار کولو پاړه اوریدي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو ونیس پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو چې اکثره یې له افغان نوی حکومت څخه د خلکو غوښتنې دي. جن کسان د ماین پاکی په برخه کې له نوی حکومت توجه غواړي او جن نور د نویو کسانو د ټاکنو په برخه کې له حکومت غواړي چې له دقت کار واخلي او واسطو ته مخونه کړي. خو اوس ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه نه لرو. آزادی رادیو ته ستاسو را رسیدلې اسمسونه وړاندې کوو. دا اسمسونه نجیب زمان وړاندې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
محمد انوار له کندهار لیکلی د برښنا ریاست مامورین د ډیزلی ماشينونو تل پټوي او خرڅوي ځکه نو په کندهار کې برښنا نسته. شمس افغان له زابله له ولسمشر اشرف غني څخه مو غوښتنه ده چې د اداري فساد په وړاندې په کلکه اراده مبارزه وکړي. سفی الله له بغلان له نوي حکومت څخه زیاتې هیلې لرو چې د اداري فساد جرړې وچ کړي. داد محمد بختیار له کندهار خوشاله سوم چې ولسمشر اشرف غني احمدي د پولیس چرخي قربانديانو پوښتنه وکړه دوی ته به انصاف هم ورکړي. حمدالله اجمن له هلمند د هلمند پوهنې ریاست ته باید فاموسي تر اوسه زده کوونکو ته کتابونه نه دي ورکړي او تعلیمي نظام یې اغېزمن کړی دی. یوه اوریدونکي له زابله لیکلي لوري یا حمل څخه نیولې تر چنګاښ یا سرطان میاشتو پورې ښوونکو ته د نګرانۍ پیسې نه دي ورکول سوي. دولت کې دغه ستونزه حل کړي. مظلوم یار له هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې اربکي وسلوال له خلکو سره بد چلند کوي. له ولسمشر اشرف غني نه مو غوښتنه داده چې دغه وسلوال کنټرول کړي.
ازادي راډیو ته ګڼ نور اس ایم اسونه هم را رسیدلی دي. یو اس ایم اس علی محمد حلیمی له وروزګان راسته ولې دی دیلی کې د وروزګان د دهراود ولسوالۍ څخه دغه اس ایم اس تر لیشم او لنوی ولسمشر څخه غواړم چې د وروزګان معرفت ته پاملرنه وکړي. د بیا وړاندې تور پوری کوي چې په دهراود کې د ډیرو شوانځیو ماش اخیستل کیږي خو د شوانځي نوم او ځای هم درک نه لري. نور محمد سمیم البشر له کندهار بیا لیکلی دی په کندهار د کندهار شاریان لا هم د پولیسو د بد چلن څخه سر ټکوي او وایي چې پولیس ورسره ښه وضعیت نه کوي او د هغه ستونزه ده چې امنیت قومندانۍ یې د حل کېدو ژمنه کړې ده خو تر اوسه یې دغه ژمنه په ځای کړې نه ده. دوې بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا صاحب څخه اور.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه وروستۍ پریکړه ارزوي. په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې درې ملکی کسان ژوبل سوي دي. په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څارنې اداره سیګار د امریکا د دفاع وزارت څخه غواړي چې د هغو بارون کلبت د پرزه کولو او پلورلو لپاره ځواب ووایي چې د افغانستان د هوایي پوځ لپاره اخیستل سوي وي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمد سای وایي چې په افغانستان کې امنیت پرته اقتصادي پرمختګ نشونې دی. پاکستانی ملالی یوسفزی او هندی کلاش ستیارتی د 2014 کال لپاره د سولې نوبل جایزه وګټله. د ترکیه په ختیځ کې دوه پولیس افسران وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. هغه کس چې د چک جمهوریت په وروختون کې تر ازموینې لاندې نیول شوی و د ایبولا په وژون کې ناروغي نه دی یخته. او د پخوانی شوروي اتحاد ولسمشر میخائیل ګورباچوف نن له روغتونه رخصت شو.
د سړک جوړولو د شرکت دوه پاکستانی کارکونکي چې تیر میاشت شبورغان په شار کې د ناپیژندل شویو وسلوالو له لوري برمته شوي وو د پنځشنبې په ورځ راخوشي شول. د دې انجنیرانو د موټر چلوونکي مړی له برمته کېدو دوه ورځې وروسته په لیلی دشته کې د پولیسو لخوا موندل شوی وو. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر پورا پور کې.
د جوزجان د امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی وایي دغه دوه انجنیرانو د برمتکونکو په بند کې یو میاشتې راکړې ده او د برمتکونکو لخوا ور باندې تشدد شوی دی. د شاغلی جوزجانی په وینا د دوه کس د سپینجرو په منځګړیتوب راخوشي شول.
د دې خلکو د راخوشي کولو لپاره د اندخوی ولسوالۍ او شبرغان شار د سپینجرو لخوا منځګړیتوب شوی وو. خو په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د دې دوه انجنیرانو د راخوشي کولو لپاره برمتکونکو د سړک جوړولو له شرکته پیسې هم اخیستي دي.
خو د دې شرکت له مسؤلینو څخه یو کس تریالی بیا وایي چې د دې خلکو د راخوشي کولو لپاره یې چاته پیسې نه دي ورکړي او د همکاران د سپینجرو د منځګړیتوب په مرسته راخوشي شوي دي.
د جوزجان د امنی قومندانۍ څخه د دوی د هلو ځلو لپاره چې زموږ د همکارانو په راخوشي کولو کې وکړي ډیره مننه کوو. خو د دوی د راخوشي کولو لپاره مو چاته پیسې نه دي ورکړي.
له خبریالانو سره په خبرو کې یو راخوشي سوی پاکستانی انجینر ګلزری وویل چې د درې دیرش ورځو په اوږدو کې سترګې لاسونه او پښې تړلې وي او ورسره غیر انساني سلوک کوي.
اختطاف کوونکي ټول ځوانان وو او د اسارت پر مهال یې د پیسو غوښتنه کوله او څو ځلې موږ ته د وژنې تهدیدونه وکړل. اخیره موږ د شپې پر وو بجې په لیلی دشته کې خوشې کړو او موږ ځانونه یوې امنیتي پوستې ته تسلیم کړل.
مخکې امنیتي مسؤلینو ویلي وو چې دا خلک د طالبانو لخوا برمته شوي دي خو اوس وایي چې دا خلک د طالبانو اړوند د یوې بلې ډلې لخوا برمته شوي وو. د دې دوه انجنیرانو موټر چلوونکی چې افغان وو دوی ورځې وروسته د تشتونکو لخوا په ډزو وشتل شوی وو او مړی یې پولیسو په لیلی دشته کې موندلې وو.
په جوزجان کې دوه برمته شوي پاکستانی انجنیران خوشې شول. دا معلومه نه ده چې دوی به اوس پاکستان ته ځي که څرنګه، خو موږ به پاکستان ته مخه کړو. په کراچۍ کې د زهرجن او بې کیفیت شرابو د څښلو له امله د مړیو شمیر ډیر شو ته ورسید. د کراچۍ د جناح روغتون د بیړنیو طبي مرستو د څانګې چارواکي وایي چې په روغتون کې اوس هم شپږویشت کسان بستر دي چې د ډیرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د دوی په وینا په دغو کسانو کې د اتو ګردې له کاره لوېدلي او ډیرو یې د سترګو دید هم له لاسه ورکړی دی. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپورت لري.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز او د هیواد تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د زهرجن شرابو څښلو له امله د مړو شمېر دېرشو ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړنیو طبي مرستو د څانګې مشره ډاکټر سیمی جمال وایي چې د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د اختر په ورځو کې د زهرجن او بې کیفیته شرابو د څښلو له امله تر دې دمه نږدې دېرش کسان مړ شوي چې په وینا یې د تېرې سې شنبې راهیسې په بېهوښه حالت کې روغتون ته وړل شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې په روغتون کې اوس هم شپږویشت کسان بستر دي چې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. ډاکټر سیمی جمال په کراچۍ کې رسنیو ته وویل چې په روغتون کې بسترو کسانو کې داتو کسانو ګردې کار لوېدلي او ډېرو یې د سترګو دید هم له لاسه ورکړی دی.
مونږ
سره چې دا مهال په روغتون کې کوم کسان بستر دي د هغوی روغتیایي حالت ښه نه دی چې ښایي د مړو شمېر پورته شي. مونږ ته ډېری کسان په بېوخه حالت کې راوستل شوي وو چې تر دې دمه پکې دېرش کسان مړ شوي دي. د سیمی جمال په وینا د زهرجن شرابو د څښلو له امله په وژل شوو کې ډېری ځوانان او کم عمره هلکان شامل دي. د کراچۍ ښار امنیتي چارواکي وایي چې په ښار کې د زهرجنو او بې کیفیته شرابو پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي او همداراز د هغو سیمو پولیس مشران له خپلو دندو ګوښه کړي چې زهرجن شراب پکې پلورل کېږي. دا په تېرو څو اونیو کې د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د زهرجن شرابو د څښلو له امله د مړینو دویمه پېښه ده. تر دې مخکې له اختر څو ورځې وړاندې د دې ایالت په حیدرآباد کې هم ورته پېښه رامنځته شوې وه چې تر پنځلسو زیات کسان پکې وژل شوي وو. که څه هم په پاکستان کې د شراب پر څښلو او پلورلو بندیز دی، خو له دې سره بیا هم په دې هېواد کې د اخترونو او همداراز د خوښیو په نورو ورځو کې د زهرجن او بې کیفیته شرابو د څښلو له امله ډېری کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کراچۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا په دې ښار کې شاوخوا سل داسې مرکزونه شته چې د حکومت لخوا ورته د شراب پلورلو اجازه ورکړل شوې ده. دا یادونه وړ ده چې تېر کال هم په کراچۍ کې د بې کیفیته او زهرجن شرابو د څښلو له امله درویشت کسان وژل شوي وو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي. په روانه خبرونه کې مو مخکې هغه اسمسونه تاسو ته ولوسل چې ازادي رادیو ته را رسیدلی وو، او اوس ستاسو لپاره هغه پیغامونه خپرو چې تاسو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپره کړی دي. دغه پیغامونه سالم محمد صالح د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې راغونډ کړی دي. وړاندې کوي
ازادي او اوریدونکو، د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې لمړی اوریدونکو لنوي حکومت نه خپلې غوښتنې مطرح کوي. دوی لنوي حکومت نه غواړي چې تر هر څه مخکې دي د امن ټینګولو ته پام وکړي. السلام علیکم. تیر اونۍ اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل پیغامونه ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې اوریدلای شئ. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې لومړی له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې چې تیره اونۍ د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړي اوري چې لنیوي حکومت نه د امن د ټینګښت، د اداري فساد پر وړاندې د صادقانه مبارزه او نورو جدي کارونو غوښتنه کوي.
د سلطان محمد د محبت نه خبرې کوم. ما خواهش دادم ما بغداد پیغام اشرف غنی بادشاہ سو اشرف غنی خو خلکو سره کول کړو چې ټول بندیان لګوم. دا خو یو بندي مله نه کوي. دا خو موږ یو ترور نه اسلام مانی نه قران مانی نه پیغمبر مانی.
زه د نورستان ولایت د عوامال صالح نقار محمد مدنی تاسو سره په تماس کې یم، او طالبان ورونه احترامانه هله کوم من حیث یو مسلمان او من حیث یو افغان. لیاز قران او کای لیاز د دې مظلوم او ضرورت له ولسو کای نور دي د بردیو اهداف لپاره ځان نه قربانوي. د هیواد ملي کټو په خاطر او د افغانانو یو خاص او کالج ژوند په خاطر نه حکومت چې جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی په رهبریت باندې جات شي دي خصب سات او خوش آزاد د ټول فروسي سره یو ځای شي. ځکه چې الله رب العزت کامیابی پر ورولی او ملی یووالی کی خدا. الله رب العزت قرآن کی فرمائی چی ان المؤمنین اخوه، مؤمنان دبن مؤمنون دی. و صلح و خیر صلح و رد نه جنگ کم هیواد کې چې صلح نه وي نو دا خو ظاهر خبره ده هغه هیواد کې پیشرفت او آبادی نه وي که جنگ حل لاره وای نو ولې به د طالبانو سره د بس کلنو جنګي مبارزه چې د محترم کرزي په دور کې وشو نتیجه ورنه کړل البته زما په نظر باندې که جنگ همدغسې دوام ومومي نو زه فکر نه کوم چې سل سړی به تیر شي خو یو مثبته نتیجه به ورنه کړي. وسلام ډېر په احترام.
زه انجینر حکمت الله د لغمان ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله د متحد حکومت څخه ډېر خوشحاله او راضي یم او زه د جناب اشرف غنی صاحب څخه دا غواړم چې دا په خپل کابینه کې او والیانو معاونینو کې ډېر جدي تغییرات راولي او سم اهل کار لپاره وګماري ځکه چې د افغانستان ولس او ملت ډېر دردېدلی ځورېدلی ده او هېڅوک یې غږ نه اوري. خدای پاک وکړي زما پیام اشرف غنی صاحب او ټول مشران واوري.
زه د کندهار څخه جان خبره کوم چې دغه زموږ ولایت څخه داسې والي انتخاب شي چې زموږ په ولایت کښې کارونه وکړي. زموږ په ولایت کښې ټوله کارونه په ټاپه ولاړ دي، هېڅ کار نشته. سړکان جوړول او د کلینیکو جوړول دا بېخي نشته. موږ ډېر کندهار ډېر پس په ټولو ولایتونو کښې پاتې دی. زما د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دغه پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسي او دا نوي رئیس جمهور ته زموږ دا پیغام ورسي.
زرمت صدیقی د پکتیا ولایت یاریب زده ولسوالۍ نه د نوي حکومت نه مو غوښتنه دا دی چې په افغانستان کې یو زیات شمېر مینونه کارول شوي دي او نوی حکومت دی د مینپاکانو پیسې کې مرستندویو ملکو سره په تماس کښې شي چې د مینپاکۍ پروسه پیاوړې کړي تر څو د دغه شر او پټ دښمن څخه د افغانستان مظلوم ملت خلاص شي او ټول د پاکه خاوره د افغانستان د مینونو نه پاکه شي تر څو دغه راضي او دا خاوره د خلکو د استفادې وړ وګرځي.
زه غمی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د نوي ولسمشر څخه زموږ دا خواهش دی چې په دا جلس کاله د کرزي په حکومت کښې زموږ د کندهار برق نشته. زموږ یو نوي ولسمشر څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د کندهار برق راسم شي.
سلام، جلیل حکیار افغان د هلمند ولایت او د مجهر ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کښې یم. دغه د کابل بانک دوسیه چې پرانیسته سوه موږ ډېر په خوشحاله سو او د دغه اشرف غني څخه مننه کوو چې دغه زورمندانو چې پیسې لوټ کړي وې دا 900 میلیونه ډالره چې دغه ژر تر ژره بېرته ځینې واخلي دا به د افغانستان د ملت په ګټه وي او دغه اداري فساد والاو ته به هم اختار وي. اداري فساد والا به هم توان کښې شي د خیره سره او که دغه د خیره ځینې واخېستلې نو نور کارونه به هم د خیره سم شي. دغه اول کار دی چې دی اجرا کړي نو موږ دلته ګورو چې څنګه به شي او دغه قاضیان او دا څرنګوالان دلته نه لویږي چې دوی دې دغه کار سم وکړي.
بل محمد داز د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کښې یم. ما د دا نوي مشر افغان ولسمشر اشرف غني احمدي سره هیله او ارزو ده چې علم عسکر دی دا زموږ د مرجې د ولسوالۍ څخه وباسي. هر ځای تلاشیانې کوي، هر ځای ملاګري که موږ چېرې مځکه خرڅه کړې روپۍ په جیب کښې نه ډېره خښې وایي دا وایي ته چې که چغبره تاریخ هم خرڅ کړي دي کوم یو ځای ولوره خرڅ کړي د شر شهر نه پرمه ډېره خښې ته چې تاریخ خرڅ کړي دي ډېر سره په تکلیف که دا کار ده وکړي بس رښتیا چې افغانستان ته غم خور دی.
اجمل د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. د نوي حکومت څخه مې دا هیله ده چې هغه ځوانان چې په نشه یي توکو روږي د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی چې کله له بستره راوځي نو د بېکارۍ له وجې بیا پر نشو دوباره اخته کېږي. ډېری ځوانان مو اوس د نشو په ترنګې کښې د خپل فامیلینو سره د کړاوونو شپې ورځې تېروي. وسلام.
محمد دزه یم د پکتیا ولایت یاریب دزه ولسوالۍ نه د افغانستان نوي منتخب ولسمشر ډاکټر اشرف غني احمدزي ته د ده د بریا مبارکي وایم. خو دوی څخه غوښتنې لرو. هغه غوښتنې دا دي چې دای باید په هېواد چې کوم د نامنی صدر له تېرو څو لسیزو غوړېدلی وو هغه باید دای ژر تر ژره ټول کړي او دویم هغه اقتصاد ته ډېر کار وکړي ځکه چې د افغانستان اقتصاد ډېر د لمبې ودې ټول مشکلات مؤثر شي نو که اقتصاد یې پیاوړی شي افغانستان نه به نامنه وي نه به جنګونه وي نه به دعوې لنجې وي. د سله پاډ دې د ده پال بختوار کړي خدای دې وکړي چې د ده په راتلو افغانستان جوړ شي ګلې ګلزار شي.
له ډاکټر صاحب اشرف غني نه غواړم او له د وزیرانو صاحبانو نه چې اول ضرور د امنیت د دوی نارې وایي چې مځکې غصب کړي دي او بینګونه یې چور کړي بینګونه مځکې چېرته نه تښتي. اول ضروری امنیت ده امنیت را دی دا ټول کارونه وخدای ټیکي
زما دا پیغام دی ډاکټر صاحب اشرف غنی ته چې په افغانستان کې اول تعلیم ته ترجیح ورکړي او دوه میلیون په کور دی او د اقتصاد په کور دی او درېم دا دی چې داسې یو هسپتال جوړ کړي چې د ملي اردو او د پولیسو تداوی پکې په خارج سره پکې کېږي او نور ټول افغانان او هم د پاکستان نه خلاص شي د لارې تګ نه خلاص شي پاکستان ته ځو چې به ورته پولیس په دابي نیسیم پیسې نه لشکوي بې عزتي کوي نو زما دا پیغام دی ولسمشر او ډاکټر صاحب دواړو ته چې یو په سوي اسپیټال په هر ولایت کې جوړ کې ننګرهار کې کابل کې مزار کې خوست کې ګلر کې او د درېمه خبره ده چې د سرحداتو امنیتونه چې پاکستان بهر ورځ په ګلر باندې ټوپونه راولي خوست پکته ننګرهار باندې ټوپونه راولي دې مخنیوي زړه ته زړه جدي پاملرنه دې ته وکړي چې د هغه مقابل سر جواب ورکړي زما دا پیغام ده السلام علیکم
افغانستان
زمور د هلمند د ولایت د بوست تصدی په حال کې اشرف باندې تمیدا پیغام چې دا پمبو دغه شروع کې
اوردونکو لنیوي حکومت نه د زینو جدي کارونو د ترسره کولو غوښتنه کوله اوس هم دوی پر خپلو تعلیمي ستونزو خبرې کوي ورپسې پیغامونه پر زینو نورو مسایلو دي چې له ازادي راډیو یې د ازادي او اوردونکو پروګرام کې اوري
عبدالحدی عارف احمد هلمند ولایت خانشین ولسوالی یو کوم کنه در سره د هلمند ولایت خانشین ولسوالی نه مړي کنه ولدا زمر هله ورزو د هلمند پوهنې ریاست څخه دا د چې بل شاګردان مکتب تراسو مکتب کې درس وایو مضمونونه مشپږ و مضمونه د دې مسافرګر دوره یو مضمون وای معلمان ویل په خندان نګر دوره زوره کې ولن کراشه خوشک او خوشک تم دې را تکي منزو راځو د لیر ذات حوله شو راځو د دې درسونه نه ستاسو مې درسونه وای نه هم د پوهنې راکېره نو مې د پوهنې ریاست څخه د هله لرو چې دا موږ اواز ته لوړ مقامات کې ورسول شي
خصوصا د مالکو د وخت څخه دا کوم ډول لګر څنګه چې دی موږ په ډیرو جرل سکلني کې ډېرې لا روانې د مالکو غوړه کې لرلې او زبې دې چې څنګه چې لازم و هغه نه دي شي دا فائدې چې د سګانو ته دا د بار دي شي موږ نو سګانو په بار کې کوم مشکل چې خو سګانو هغه نه دي حل شي حوال د چې د سګانو او د خون کوم چې دي هغه څنګه پر دې چې دولت په ټول مامورینو کې اقام مسجد هغه د خون کې دا
یا
رحم الله دې لوګاډي ولادت ولسوالي محمد غینا د دینه او د کلی نشان تاسو ته مخاطب يم د موږ لسه کې نن یو معلم نشته ټول وایي څه ختی دا څنګه څه ختی دا ولی ار ال ختی 15 معلم مسلور معلم نه وي د موږ لکان در په رسول اوس موږ زنګ وو او رسنۍ ته رسنۍ د موږ خبره نه تشي کی لو وزیر دې معرف نه پښتنه نه کوي د موږ لکان ټول در په رسول والسلام
زده هلمند ولایت څخه خبرې کوم زموږ د مشکل دی په هلمند ولایت کې تر اوسه پورې د تدریسات شروع دي تعلیمي کال شروع شوی پیغام تر
سردار محمد يم لخونی معلق رسوالی خبر کوم ما د نوې جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زنه دایله خوښه ده چې دې معرفت ته زیات توجه وکړي کچیر مر تاسو وګورو موږ تاسو د وطن تعلیم دې په صفر کې زر دی کیفیت له لحاظ په صفر کې او د کمیت له لحاظ څه دی نو ما له دې څخه دا هیله خواهش ده چې دې تعلیم ته متوجه شي او استادان ته ډیر په غوښته فکر کړي معاش ورته پکې
لک ڈالر و پنجو ہزار ڈالر بانگی کوئی وکی پر خوار و غریب مخلوق بانگی مبارک گرانی کری دی خواران و ناسی نیر پر لس کال و پنجو کال بانگی غایی نیسی و رسالی
عبدالقادر وطنیاریم در نگراب سیمی کامی و سیدون که ما نوی رئیس جمهور اشرف غنی دا خواست مهربانی و که افغانستان کی لکونا پا کورون جلوگونا زمکی غاسی بیرون سامای کرلی لیکن ملک نبیرون یا دا وطن بیرون
ورستی اوریدون کی دمزکی د غصب او هیواد ته د کډوالو درستنولو پر مسله خبرې کولې. په دې اړه د نوې حکومت د پاملرنې غوښتنه کوله. د اوریدون کی د ټلیفوني پیغام اواز صفانه وو، معذرت مو ومني. اوسنی پروګرام د غو نور پیغامونو مو په نور پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خپل پیغام
azadiradio.com raporna marake aw tahliluna pa azadiradio.com ke wauri ya walwali
Thank you.
خبر دانا سپوږمۍ او